یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په قول د دې موضوع تفصیل په دې خپرونه کې در اورو. زه اسمت څاروان یم. د خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو مین چاودنو کې لږتر لږه دوه کسان ووژل شول. د امریکا ډیموکرات ګوند جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په دوو سیمو کې نن مین چاودنې شوې. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې تایید کړی چې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فرامرز په خبره چاودنې د مقناطیسي مین له امله وې چې یوه پاو کم اووه بجو په احمد شاه بابا مینه کې په یوه رنجر موټر او بله یې په څه باندې اتو بجو په کمپنۍ سیمه کې د پوهنې وزارت په یوه کرولا موټر شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس او د سولې یو فعال ډاکټر میر عبدالباقي امین په وروستۍ چاودنه کې وژل شوی. چا د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. پرون هم په کابل ښار باندې څو راکټي بریدونه شوي وو چې له امله یې د کورنیو چارو وزارت د جزئیاتو له مخې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. د پرونیو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې وخت راغله چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې، افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تېروتنو لاس واخلي او یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دغه راز د نامنیو په ترڅ کې د غور والي وایي افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بېرته په بشپړه توګه په خپل کنټرول کې راوستې. نور محمد کوهنورد پرون د یوه پلاوي په مشرۍ مرغاب ته تللی و او د رسنیو ته یې وویل چې طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو په دې دو اونیو کې د بین الافغاني خبرو تر پیل او اوربن مخکې د امتیاز اخیستو لپاره رواني جنګ پیل کړی دی. دوی غواړي چې یوه لاسته راوړنه ولري او له یوې قوي دریزه خبرو ته ننوځي، خو دا ارمان به یې پوره نه شي. تاسو ګورئ چې موږ دلته راغلي یو، ټول چارواکي شته، ولسوالۍ د دولتي سرتیرو په لاس کې ده او کومه ستونزه نشته. طالبانو ادا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې تېرې درې ورځې جنګ روان و چې د افغان چارواکو کوب خبره پنځه طالبان او درې افغان سرتیري پکې وژل شوي. درې طالبان او دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کارابین کرکټ لیګ په لومړنیو دوو سیالیو کې پرون افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق دوه دوه وکټې اخیستې. راشد خان چې په باربوداس ټیم کې لوبیږي په دوه وکټو سربیره د سیال ټیم یو لوبغاړی رن اوټ کړی هم دی. هغه په توپوهنه کې هم شپږویشت چټکې منډې وکړې او د ایسټي کټس ټیم په وړاندې د خپلې لوبډلې په بریا کې لوی رول ادا کړ. راشد خان د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په خپل مخ د افغانستان د بیرغ رسم کښلی و او میدان ته کوز شو. اخوا نوین الحق هم وتوانې چې د ګیانا امازون ټیم لپاره په څلورو اورونو کې دوه وکټې ترلاسه کړي. شپږ افغان لوبغاړي سکال د کارابین پر پریمیر لیګ یا د کارایب ټاپوګانو د کرکټ شل اوریزو سیالیو ته اخیستل شوي دي. خبرونه لازه دی ګډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. کټولو نه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څېرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او وویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټوله نړۍ یې ده او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په خپله وینا کې د کورونا پر خپره شوي و بعد ولسمشر ټرمپ پر څارنې انتقاد وکړ او وویل چې سپینه ماڼۍ چې بغیر د دې چارې د رهبرۍ مرکز وي، پکې یوازې ګډ ګډوډي ده. د جمهوری پالو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړ، یو هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ترامپ چې له مکسیکو پولې سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی، وویل بایدن چې وویل چې باید د غیر قانونی کډوالو وبخې، چې بایدن به د غیر قانونی کډوالو یوه داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کیږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه داسې مهال کیږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. اروپایي ټولنه د بیلاروس روان وضعیت چې ورځ تر بلې د هیواد پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو فشارونه په زیاتېدو دي له نږدې څاري. نوموړی د اګست په نهمه د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د شپږمې دورې لپاره بیا ولسمشر غوره شوی، خو ډېر لوري دغه انتخابات له درغړۍ ډک بولي او د هغه د استعفا تر څنګ د بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. له هغه مهال رئیس په دې هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشر چې دوه ورځې وړاندې د دغې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، وایي د بیلاروس خلک حق لري چې خپل راتلونکي او په آزاده توګه خپل مشر وټاکي. هغه د اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالی د نه منلو وړ وباله. میشل همداشان پرون د ټلیفون له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمیو او د معترضانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دواړو مشرانو پر دې سلا وکړه چې په سوله ییز ډول دغه بحران د ختمولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې په بیلاروس کې خپلمنځي ډیالوګ ته کار وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې خبرې ولې ځنډېدلې دي؟ په دې اړه د باوري سرچینو پر اساس معلومات درکوو. د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې د بیلاروس په اړه خبرې وکړي. ایران کې د اسرائیل او متحدو عربي اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون در شیوا او د غرض په نورو مطالبو کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12 نیو او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب په ویب پاڼه کې کتلای شي. ozadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له دې سره سره ځنډېدلې چې حکومت د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې پر اساس د 400 متنازع طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه. د سولې دا پروسه ولې ځنډېدلې؟ امید زهرمل دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهرمل صاحب، د سولې د خبرو د ځنډېدو د عواملو په اړه څه ویل کیږي؟ خندونه څه دي؟
له دې وړاندې هم ګڼ مهم موضوعات مطرح شوي وو چې لکه بلې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لومړنیو مخامخ خبرو بهیر ځنډېدل وو. تازه د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوو مهمو موضوعاتو په سر جنجال دی او له همدې کبله بین الافغاني مذاکرات نه دي پیل شوي. سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبله نغواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي چې افغان حکومت طالبانو ته ویلي دي چې له تاسو سره زموږ د ځانګړو امنیتي قطعاتو سرتیری دي او د اسیرانو په ډول دي. تر هغه چې تاسو دوی خوشی نه کوي، موږ هم تاسو هغه 340 بندیان چې د 400 متلازی زندانیانو په لیست کې دي نه خوشی کوو. یو لومړی علت او مهم علت چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ځنډولی دی هغه هم نه راښودل شوی دی. تر حال کې چې طالبانو بیا د خبرو د پیل دپاره اساسي شرط خپل د همدې 450 متنازع بندیانو پریښودل یاد کړي دي. څاروان صاحب، بل مهم بحث بیا د یو شمیر هیوادونو لخوا د دغه 450 بندیانو د ازادۍ په اړه باندې ملاحظات دي. ناروې، آسترالیا او فرانسې د نږدې شپږ د هغو کسانو په اړه باندې چې د افغانستان حکومت غواړي خوشي کی پاغو باندې البته انتقاد کړی دی، مخالفی دی. دا هغه کسان دي چې دوی پر د آسترالیا او همدا ډول د فرانسې په ځواکونو باندې برید کړی دی، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډلې نه و. اوس دغه دوه مهم مسایل د دې ستر دلیل یادېږي چې له کبله یې هغه مذاکرات چې ویل کېدل د اګست میاشتې په 14مه یعنې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوی وی، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او ورځ تر بلې ځنډېږي.
بله ظاهر مل صاحب، آیا د دغو ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه د حل کولو لپاره هم خبرې کیږي او که څنګه؟
دوه مسائل دلته مطرح دی. یو له طالبانو سره د افغانستان د حکومت توافق دی چې باید په دې مسله کې سره ورسیږي چې څه ډول دوی کولای شي یو تفاهم ژبه سره راخپله کړي چې د افغان حکومت ټول اسیران چې له طالبانو سره دی په ځانګړي ډول باندې د افغانستان حکومت د ځانګړي قطاعاتو اسیران یادی دا خوشیشي چې د دوی شمیر له 300 تنو پورته خودل شوی دی. همدا ډول د پاتې بندیانو په اړه باندې چې د طالبانو مهم بندیان دي د افغانستان حکومت سره لوی مشورتي جرګې هم د پریښودو مشروط توافق کړی دی. دغه 300 تنه تر اوسه پورې د تفاهم دا ژبه د دې دواړو ډلو ترمنځ نه ده رامنځته شوې، خو له نړیوالو سره په ځانګړي ډول له فرانسې، ناروې او آسټرالیا سره د افغانستان حکومت ویلي چې دوی خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړي چې دغه توافق رامنځته شي او هغه احتمالي خطرونه چې دي هغه هم وڅېړل شي، یو توافق ته ورسیږي او دا سوزه د بهرني سیاست له لارې خپل حل کړي. خو له طالبانو سره د توافق د ژبې په اړه باندې یا د رسیدو په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ روښانه څه نه لیدل کیږي.
ظاهر مل صاحب، د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نورې غوښتنې څه دي تاسو اشاره درلوده؟
دوه غوښتنې مطرح دي. یو د عام خلکو غوښتنه ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې که یو هغه اساسي غوښتنه د تلپاتې اوربند ده چې هر څه ژر باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي، ځکه د افغانستان د حکومت یو اساسي اجنډا څاروان صاحب د خبرو د پیل په درشل کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل او تلپاتې اوربند ده چې زمینه برابرولی شي تر څو په نورو موضوعاتو باندې سره بحث رامنځته شي. دویمه خبره له افغانستان څخه د نړیوال غوښتنه ده، په ځانګړي ډول د دواړو لوریو څخه د امریکا د متحده ایالاتو. تازه د امریکا د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ هم ورکړي، خو تر خوای موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې سیاسيون باید خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي او تر خوای دغه هیله بخونکې پروسه چې تیرو دوو سلویښتو کلونو کې تر دغې کچې نه وه رسېدلي لومړیتوب ورکړل شي او د افغانانو په مشرۍ هر څه ژر دغه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي او دغه تاوتریخوالی خواله چې روان دی پای ته ورسیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د سرچینو په قول ویل د دوو مهمو موضوعاتو پر سر د جنجال له کبله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي. سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، البته د موضوع د حساسیت له کبله ازادي راډیو ته ویلي افغان حکومت طالبانو ته څرګنده کړي چې تر هغو چې له دوی سره د ځانګړو قطعاتو اسیر سرتیري آزاد نشي دوی به هم د طالبانو پاتې بندیان خوشي نکری. سرچینه دا هم وی پر فرانسوی او استرالیایی ځواکونو د برید کوونکو د خلاصون مسله هم د خبرو د ځنډ سبب شوې ده. په وروستیو کې د استرالیا او همداراز د فرانسې چارواکو ویل چې هغه طالب بندیان دي نه خوشي کیږي چې د دوی په ځواکونو یې خونړي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلي د دې وخت دی چې ژر تر ژره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بین الافغاني خبرې پیل شي. د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحا کې لاسلیک شوه ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بیلابیلو مسلو پر سر د اختلاف له کبله تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخله ازادي راډیو اوري اوس هم دولس بجې او 15 دقیقې د اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د کندهار د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د کب روزنې صنعت په پراخېدو ده او په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د کبانو روزنې 1600 بابه لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د کندهار د کرنې رئیس انجینر سید حفیظ الله سیدی وویل په کندهار کې د کبانو روزنې شته فارمونه د کال له 5 تر 6 زره ټنه غوښه تولیدوي چې د کابل په ګډون ګڼو ولایتونو ته صادرېږي. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې دي چې له یادو فارمونو څخه د کبانو د روزنې ترڅنګ د سیمې د خیرازۍ او سمسورتیا لپاره ګټه اخیستل کیږي. د چارواکو په خبره کې دغلته د کبانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به کندهار د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي. باید ویل شي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې ډېر فارمونه جوړ شوي چې ډېری په کندهار، هلمند، ارزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي چې له دغو فارمونو څخه په کال کې څه باندې 1000 ټنه کبان تولیدېږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هایدروکاربون یا نفت او ګازو د مقررې په ترتیبولو سره به د دغه سکتور حقوقي تګلاره بشپړه شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت سرپرست محمد هارون چخان سوری د نړیوال بانک له استازیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د هایدروکاربون یا نفت او ګازو د سکتور د مقررې په اړه خبرې کړې. ښاغلی مطفی وایي د هایدروکاربون د مقررې په ترتیبولو سره به په سکتور کې د پنګونې په بهیر کې اسانتیا رامنځته شي او د پروژو د سم مدیریت لپاره به ښه زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپی 3750 افغانۍ.
زموږ شخله ساجی رادیو اوري د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو او د خرس د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراض نو وشول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، ک لومړی دی په خپل د بیلاروس ته وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وسه وضعیت څنګه دی.
بله مننه ترن صاحب، لا هم په بیلاروس کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د هغه پر ضد پراخ مظاهره دوام لري چې دا یو ولسم ورځ ده. په داسې حال کې چې پر لوکاشینکا د اگست 9مې نیټې انتخاباتو وروسته فشارونه مخ په ډېرې دوی د اروپای ټولنه د وضعیت په هیجان سره څاري او پټېلې د چې نن د اگست 19مه به دغه یو دروان سیاسي وضعیت ارزولو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. په یوه نوې پرمختګ کې د بیلاروس د نوې ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. دا به دویم چې الکساندر لوکاشینکا د 1994 کال رئیس د دې هیواد مشر په توګه پاته سوی دی او د روان کال د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې نوموړی د 80% رای په اخستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوی دی. د انتخاباتي سیاله تخانوفسکا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو 80% رای ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډې د اسمال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د امژغې شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابر کړي، خو لوکاشینکا دا د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تیخانوفسکا چې د تر انتخاباتو وروسته گاونډي لیتوانیا ته ولاړه، له هغه ځایه پر اروپایي مشرانو غږ کړی چې د دې په وینا د درغلو انتخاباتو پایلې ونه مني، او زیاتوي چې لوکاشینکا د بیلاروس د خلکو او ټولې نړۍ له نظر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. نوموړي چې په انګلیسي ژبه په دې ویډیوي پیغام کې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او ویلي دي چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل شوي دي، بندي شوي او ځورول شوي دي. راپورونه وایي چې په دې یوولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه کسان ټپیان دي او لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي دي.
بله، یو شمېر اروپایي مشرانو له وړاندې هم د بیلاروس د وضعیت د سمولو لپاره خبرې کړې دي، په دې اړه هم جزئیات شته؟
بله، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو پر وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اګست پر اتلسمه یعنې پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. دغو دواړو مشرانو د بیلاروسانو ترمنځ د خبرو کولو پر لارو چارو هم بحث وکړ څو وکولی سي د بحران ختم کړي. د خبره یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته کړې ده. او دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له ولسمشر پوتین سره د اګست پر اتلسمه جلا جلا خبرې کړې دي. د میرمن مرکل د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې ویلي چې د بیلاروس چارواکي باید د سولیزو اعتراض کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سیاسي بندیان دې خوشی کړي او زیاتوي چې لوکاشینکا باید له مخالفو ډلو سره خبرې وکړي. کرملن وایي روسیه هیله لري چې وضعیت بیرته عادي حالت را وګرځوي، خو په دې کار کې د بهرنیو مداخلو په اړه هم خبرداري ورکړي. کرملن زیاتوي چې د بیلاروس په کورنیو چارو کې هر بهرنی مداخله کولای شي وضعیت لا کړکېچن کړي او دا ورته د دوی په وینا د منلو نه ده. لوکاشینکا په تېر اونۍ کې دوه ځله د ولسمشر پوتین سره خبرې کړې دي او وایي چې روسیې ژمنه ورسره کړې چې د اړتیا په صورت کې به له بیلاروس سره امنیتي مرسته وکړي. او دا هم باید ووایم چې روسیه له بیلاروس سره نږدې اقتصادي
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د بیلاروس د وضعیت په اړه مو معلومات اوریدونکو ته ورکړل. د دغه هیواد اوسنی ولسمشر لوکاشینکا له شپږویشت کلونو راهیسې په دغه هیواد کې واکمن دی، او لیکن خلک او سیاسي ډلې د دغه هیواد د وروستیو انتخاباتو په اړه اعتراض لري او وایي چې له درغلیو ډک ول. حتی کارګرو هم مظاهرې کړي دي، فابریکې هم بندې شوي دي، او کله چې د تراکتور جوړول د وی فابریکې ته لوکاشینکا ورغه ور مورس، البته هلته کارګرانو د پسې شعارونه ورکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دولس بجیاو دروش دقیقې شوې. ناجیه صافی به اوس درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو یوم کلیزې ته په اشاري لیکلي، که څه هم افغانانو برټانوي ښکېلاک مات کړ او شوروي اشغالګر یې په ګونډو کړل، خو بیا هم افغانان له یوې اوږدې جګړې سره مخ دي چې هره ورځ قرباني ورکوي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی له اوږدو جګړو وروسته اوس یو ځلې بیا یو چانس شته چې هغه د خپلواکۍ چانس دی، او موږ باید خپله خپلواکي ترلاسه کړو چې په وینا یې هغه خپلواکي سوله ده، او د دې لپاره باید افغانان سره یو شي، او په دې لاره کې افغانان باید یو بل ومني. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې پر بهرنیو تکیه ونه شي، په باور یې اوس باید هر لوری د سولې په طرف ګامونه واخلي او سوله موږ واقعي خپلواکۍ ته رسوي. سرمقل لیکونکي د سولې په وړاندې وروستیو خنډونو ته په اشاره لیکلي، که څوک اوس هم ستونزې جوړوي د جګړې دوام ته لاره هواروي او نه پرېږدي چې بین الافغاني خبرې بریالۍ شي، نو دوی د خپلواکۍ اصلي دښمنان دي. ویسا ورسپانې هم همدې موضوع باندې لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي افغانان یو ځل بیا په داسې حال کې له انګریزانو د استقلال د ترلاسه کولو کلیزه ونمانځله چې هېواد یې د اشغال تر ټولو تیاره شپې تېروي. سرمقال لیکونکي رواني جګړې ته په اشاره لیکلي، دا مهال د دغې جګړې له امله اکثره ځوانان له درس او تعلیم څخه پاتې دي چې خپل ماضي ارزښتونه او تاریخ نه بیگانه او بېخبره دي. د سرمقال لیکونکي په باور د هیواد استقلال د ملي بیرغ په دریو رنګونو باندې د مخونو رنګولو او د والیانو لخوا نمایشي غونډو په جوړولو او د بیرغ پر رپولو محدود شوی. او هوا دولتي ورسپانی لیکلی پروند زمری اسد اتوشتمه افغانانو یو زلیبیا د هوا د خپلواکۍ یو سل یو مکلی زون منزله او پدین مانسنه کې ټول ملت مدني ټولنی حکومت رسنیو او عامولس برخه وخصه. رسپانی لیکلی سره لدی چې ساکال د کورونا لامل هوادوال زبل شوی خو بیا هم پلازمینه کابل او غنو لویو او وړو ولایتونو تیمه او نړۍ کې د دې ورځې مانسنه وشوه. ډیر خلکو ملي بیرغونه او یا په ملي بیرغونو جوړ شوی توکیو پلورل. رسپانډ لیکلی پروند خپلواکۍ د نمانځلو پر مهال کابل ښار په راکټونو وویشتل شو چې ګڼ کسان یې ټپیان کړل او مالي زیانونه یې واړول، چې په وینا یې د هغه دښمنان دي چې د افغان ولس خپلواکي د سترګو اغزی دی خو ملت له هېڅ چا ویره نه لري او پر خپل هوډ کلک ولاړ دی. د سرمقه لیکونکي په باور دا ملت نن پوه دی چې جګړه پردی ده او دښمن یې هم قرار نه پرېږدي او له طالب ډلې غواړي چې پردی او د افغان وژنې جګړه پرېږدي، ځکه جګړه هیڅ روایت نه لري او په جګړه کې خپله د طالبانو زیان دی.
په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. دا مشاعره د سلګونو لیکوالو، شاعرانو او ځوانانو په ګډون په ترین کوټ کې جوړه شوې وه. له هغه ځایه د آزادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور استولې.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سیند تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپلو شعرونو د ښکلا لپاره په لوټ سپیکرونو کې پلی کړی و. هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. صالح محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه توره پورته سي، نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي، که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا کاڼي بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
د مشاعری تر اغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خو څخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کڅه هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړي او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کې دي.
نو می جمع ګل همت د اورزګان ولایت نه چند کری یو استادون کې کښ کې جنگ نه وای، کښ کې داغه پسند کې کښ شاید موږ د اورز منځل از موږ په شاو پا کې خلک په کفن پسې ګرځي، د موږ خو موږ په څنګه کې بل څوک په کفن پسې ګرځي، داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمر بندو کې یا په جنگ کې یا په شاو په مختلفو.
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاعري ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
رسنۍ د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې په افغانستان کې یوازې یو دولتي تلویزیون او یوې دولتي راډیو او څو محدودو خپرونو فعالیت کاوه. طالبانو پر سینما، موسیقي او تصویري هنرونو بندیز لګولی و. د طالبانو له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پر دولتي رسنیو سربیره لسګونو خصوصي تلویزیونونو او څه باندې 120 اف ام راډیوګانو فعالیت پیل کړ. په اوس وخت کې دغه راز په افغانستان کې په سلګونو ورځپاڼې او مجلې خپرېږي. د افغانستان سینما او موسیقي نړیوالو هنري فستیوالونو ته لاره موندلې. د صدیق برمک په کارګردانۍ د اوسامه فلم په 2004 کال د ګولډن ګلوب د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د بهرنیو فلمونو تر ټولو ښه فلم و جدل شو. په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تیاتر او د ښکلا هنرونو لکه خطاطي او انځورګري هم په افغانستان کې ډیره وده کړې. د انټرنیټ سټیټ د راپور له مخې د 2013 کال په پای کې په افغانستان کې 6.5 میلیون وګړو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې دا د دې هیواد د ټول نفوس په سلو کې څه کم 13 جوړوي. خو انټرنیټي خدمتونو ته محدود لاسرسی او لوړ نرخونه په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو څخه د پراخې استفادې په لاره کې یو خنډ بلل کیږي. اوس به ولیدل شي چې په روانو بین الافغاني خبرو کې په افغانستان کې د بیان د ازادي په تیر بیا د آزادو رسنیو په اړه څه پریکړه کیږي.
دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې به نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
په کابل کې نن په 2014 کې لکتر لګه دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دواړه 14 د مقناطیسي ماینونو له کبله رامنځته شوي. یوه په احمد شاه بابا مینا او بله د کمپنۍ په سیمه کې شوي. د راپورونو له مخې د کمپنۍ په سیمه کې په بم 14 کې د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین هم د وژل شو کې شامل ده. د غور والی وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. نور محمد کونورد چې مرغاب ته تللی و رسنیو ته وویل طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راوسته. د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویل د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې وخت منزل کیږي چې د سباند څلويخ کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بخونکې پړاو ته رسیدلې. خلیل زاد چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو هڅه کوي دغه راز ویلي چې بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان نومبر میاشتې په دریمه ترسره شي. د اروپایي ټولنې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبرکړي بیان کې وویل د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او مجازاتو د فرار پر ختمېدو، هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي، اهمیت په ډاګه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په